میرسه. حالا با رحمت الله افغان باشین. رحمت
مننه مننه خیر است.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د محل په افغانستان کې د سهار 8 بجې سمې دی وی بلې پښتو خبرونه لپاره زه رحمت الله افغان سټډیو ته راغلم. د تخنیک چارې رامین کاکړ مختوړي و باورې چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر دې ګړندی کړي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور ریاست وای د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ سوی. په چین کې میشتو افغان سوداګرو له افغانستان سره د کورونا وایروس پر ضد په مبارزه کې د څه باندې 1.3 ټنو موادو مرسته وکړه. او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال عارف وزیر په وسلوال برید کې سخت ټپي سوی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور ریاست وای د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ سوی. د ولسمشر بیان صدیق صدیقی د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، کله چې خبرې پای ته ورسیږي حکومت به خپل دریز او د مذاکراتو جزئیات له ولس سره شریک کړي. تر دې مخکې د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ثبات او همپالنې ټیم کاندید عبدالله عبدالله هم د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې په مذاکراتو کې پرمختګ سوی. د لیکلي چې پر یو شمیر اصولو یو امتحاني توافق ته رسیدلی یو. د توافق د وروستي کولو لپاره کار روان دی. تر دې مخکې د چهار شنبې په ورځ د اپریل په 9 نیټه اروپایي ټولنې له عبدالله عبدالله وغوښتل چې سیاسي کړکیچ باید سمدستي پای ته ورسیږي. په افغانستان کې سیاسي لانجې وروسته له هغې زیاتې سوې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وویل محمد اشرف غني ولسمشریز انتخابات ګټلي، خو د دې انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله دا نتایج ونه منل او خپل ځان یې ولسمشر اعلان کړ. په چین کې میشتو افغان سوداګرو له افغانستان سره د کورونا وایروس پر ضد په مبارزه کې د څه باندې 1.3 ټنو موادو مرسته وکړه. دا خبره په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قائم د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
په دې کې څه برخه د ماسکونو ده، یو څه ترمامیترونه یا د طبي د چک کولو آلې دي، په کښې کې ورسره د ډاکټرانو دپاره حفاظتي عینکې دي او د ډاکټرانو دپاره حفاظتي کالي یا پی پي چې ورته وایي هغه په کښې کې دي، او یو څو دانې هم بیا د وایرس د چک کولو کیټونه او راټولولو دپاره مواد دي.
د ښاغلي قائم په وینا په چین کې افغان سوداګرو یوه کمیټه جوړه کړې چې له افغانستان سره د کورونا وایروس پر وړاندې په مبارزه کې د مرستو لپاره مالي مرستې ټولې کړي او مواد ور باندې وو پیری. همدارس په کابل کې هم یو کمیټه جوړه شوې چې د مرستې تر لاسه او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ته وسپاري. ښاغلي قائم وویل چې افغان سفارت د دغو مرستو په تنظیم او انتقال کې همکاري کړې ده. د زابل ولایت ځای چارواکي په دغه ولایت کې د هوایي ځواکونو د بمباریو په اړه خبر ورکوي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو طالب جګړه مارانو غوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي.
د شینکی ولسوالۍ اړوند د سدو خان کلا په سیمه کې په یو هوایي برید کې د وسلوالو طالبانو 3 تنه وژل شوي دي او یو شمیر مهمات هم تخریب شوي دي. الحمدلله په برید کې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی اوخته.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د زابل د چارواکو په وینا تېر شپه هم وسلوالو د شینکی ولسوالۍ د ډب کوتل پر امنیتي پوستو بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوخته وه. تاسې ازادي راډیو اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال عارف وزیر په وسلوال برید کې سخت ټپي سوی. د غورځنګ غړي او فعال شان پښتین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عارف وزیر تر روژه ماتې لږ ساعت مخکې د تره له زوی سره په موټر کې د خپل کلي په لور روان و چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. د عارف وزیر د تره زوی او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر هم وویل چې عارف یو مرمۍ پر سر او دوه پر مټ ویشتل سوی. حکومتي چارواکو په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی او هېڅ ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. عارف وزیر د اپریل پر 20 نېټه له زندانه خوشی شوی وو. عارف وزیر پولیسو د اپریل په 8 منیټه په وانه کې نیولې وو او ور باندې تور چې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد وینا کړې خو د پرځان لګیدلې تورونه رد کړې وو. عارف وزیر په 2013 میلادي کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له جوړېدو راهیسې د 2 کلونو په موده کې 14 میاشتې په زندان کې تیرې کړې. او وروستۍ خبر هم دا چې د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر په کورونا وایروس اخته سوی د اپریل په 23 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې ځان یې په کور کې قرنطین کړی. د پاکستان د سن ایالت والی عمران اسماعیل هم د دې هیواد له هغو لوړ پوړو چارواکو څخه دی چې په کورونا وایروس اخته سوی. په پاکستان کې د کورونا وایروس په اړه د معلوماتو ویبپاڼې لیکلي چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې په دې هیواد کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 18,092 کسانو ته رسیدلی. په پاکستان کې تر اوسه د دې وایروس له امله 410 کسان مړه شوي. د خبرونو پای. خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سیده خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چپته ده ازادي رادیو ټاکی کام کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر دې ګړندی کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال په جواب کې څه وایي؟
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشی کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې 1500 زیات بندیان خوشی کړي دي.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي تر اوسه له 2,470 زیات طالب زندانیان خوشي کړي. خو د کورونا وایرس ته لا خپرېدو د مخنیوي لپاره حکومت څه تدابیر لري؟
د همکاري وزارت ستامه ما کوشش به ای داریم که وقتی که زندانیا رها میشن زندان مابس بیرو شون یک تست کرونا از او گرفته شوه.
د دې ادارې ویان فرهاد بیانی و. نړیوالو ورسپنو ته هم کتنه لرو. کتر پای را سره ملتیا وکړی دا او یو شمیر نور مسایل به په همدې خبرونه کې واوري. له موږ سره پاتې سئ. اوس هم د سر موضوع د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر دې ګړندی کړي څو بین الافغاني خبرو او د امیرو بند ته په چټکۍ لاره هواره سي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان حکومت یوې سرچینې ویلي چې نن د مې په 2 نیټه ښایي 100 طالب زندانیان خوشي کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان هم ازادي راډیو ته پټوله کې د 114 افغان حکومتي کارکونکو د خوشي کېدلو خبره کړې ده. ملالې بشیر پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو مبادله د چټکه کړي چې بین الافغاني خبري پیل او دایمي اوربند وسي. زلمی خلیلزاد د جمعې په مخستن د مې په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل په دې کار کې د ځنډ نتیجه به د افغانانو ترمنځ د جګړې له کبله لا زیات تلفات وي چې د دوی دا جګړه باید د کورونا وایروس پر ضد وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مې په 2 نیټه شایي افغان حکومت 100 نور طالب زندانیان راخوشي کړي. د دې سرچینې په وینا د ولسمشر د فرمان په عملي کولو سره به دوی 1500 بندیان خوشي کړي. البته د طالبانو د لیست په اړه ملاحظات لري. هغه زیاته کړه چې له افغان حکومت سره تر 15,000 زیات طالبان بندیان دي. خو د طالبانو په لیست کې ځکه 15,000 کسان غوښتل سوي چې دا یې تر ټولو سخت دریځه او مهم کسان دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال د بندیانو د مبادله په اړه د جمعې په مخستن ازادي راډیو ته داسې وویل.
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشی کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې 1500 زیات بندیان خوشی کړي دي او لکه څنګه چې په فرمان کې راغلي دي په لومړي پړاو کې به 1500 تنه خوشی کړي شي. دا 1500 تنه به بشپړې دي. حکومت دا ګام د کورونا سره د مبارزې په خاطر او سولې ته د رسیدلو په خاطر باندې اخلي.
په همدې حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت 114 بندیان خوشي کړي دي. د زیاته کړه
په دې خوشي شو بندیانو کې 4 تنه هغه بندیان هم شامل دي چې مخکې د بشري خواخوږي لمخې د علاج لپاره په ضمانت باندې خوشي شوي وو او اوس ورته وویل شول چې دوی د اسلامي امارت لخوا خلاص دي کورونو ته د لاړ شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام په خپل ټویټ کې د یوناما هغه راپور ته هم اشاره کړې چې لمخې د فبروري میاشتې په پای کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال په پرتله 90% کم سوی. خو رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي د مارچ له لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله طالبانو په افغانستان کې 83% زیاتې حملې کړې دي. دا خبره رویټرز خبري اژانس د دوو جلا سرچینو په حواله کړې ده چې یو لوی د نظامی او بل خپلواکه سرچینه یاده سوې ده. بل لور ته د افغان حکومت د معلوماتو له مخې په همدې موده کې 900 افغان وګړي وژل سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 540 وو. د رویټرز راپور اشاره کوي چې په همدې حال کې د طالبانو تلفات په دې موده کې 610 کسان کم سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1416 وو. راپور د لویدیځو افغان او خپلواکو چارواکو له قوله لیکي د طالبانو په حملو کې زیاتوالی څرګندوي چې دا ډله له امریکا سره موافقې ته بې اعتنايي ښیي چې د دې موافقې له مخې باید تاوتریخوالی کم کړی وای. په وروستیو حملو کې 4 مورده د هیواد په شمال کې د افغان ځواکونو په خوړو کې د زهرو ګډول یاد سوي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله ویل سوي چې دا حملې طالبانو نه دي کړې، خو دې ډلې د لوګر او ننګرهار په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د وروستیو حملو مسؤلیت منلی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د 9 نیټې د موافقې له مخې به طالبان تاوتریخوالی کموي. طالبانو همداراز د موافقې له مخې ژمنه کړې چې د افغان حکومت لخوا د 15,000 زندانیانو د راخوشي کولو په بدل کې به 1000 حکومتي کارکوونکي بندیان خوشي کوي. طالبانو ویلي چې له دې اقدام وروسته به له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیلوي.
بیا هم د زندانیانو په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي د بندیانو د راخوشي کولو اړوند د ولسمشر د دو فرمانونو له مخې تر اوسه له 2,400 زیات زندانیان راخوشي سوي دي. د دې ادارې په وینا د زندانیانو لپاره د تجرید، قرنطین او درملنې لپاره لازم تدابیر نیول سوي. دا په داس حال کې ده چې د کابل په پلچرخي زندان کې په کورونا وایروس د 15 زندانیانو د اخته کېدو خبر ورکړل سوی. بیا هم ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي د کورونا ویروس پر وړاندې یې په کابل کې د زندانیانو د تجرید او قرنطین په هدف د 250 بسترونو ظرفیت لرونکی ځای ځانګړی کړی دی. د دې ادارې ویاند فرهاد بیانی د جمعې په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان له عامې روغتیا وزارت سره توافق کړی چې دا مرکز به د زندانیانو د تجرید، قرنطین او درملنې لپاره دغه وزارت ته وسپارل سي. د همداراز ویل چې د دې ترڅنګ یو 500 بسترې روغتون د تجهیزاتو په حال کې دی چې ډیر ژر به یې چارې بشپړ سي او د کورونا ویروس مشکوک کسان به ورته انتقال سي. دا وروسته له هغه چې د چهارشنبه په ورځ ښاغلي بیانی ازادي راډیو ته ویلي و چې د کابل په پولي چرخي زندان کې د کورونا ویروس 15 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. ښاغلي بیانی یادونه وکړه چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د ولسمشر د فرمان له مخې تر اوسه تر 1,500 زیات زندانیان راخوشي سوي دي. د زیاته کړه
وخت کې زندانیان رها میشن قبل
تر خوشی کېدو مخکې د زندانیانو د کورونا وایرس معاینات کیږي او د مثبتې نتیجې په صورت کې هغوی د کورونا چارو وزارت لخوا جوړو شو روغتیایي مرکزونو ته لیږل کیږي. دوی تر جوړېدو وروسته کولی شي خپل کورونو ته لاړ شي. د دې ترڅنګ له زندانیانو ژمنه اخلو چې کله کور ته ځي لومړی 14 ورځې به په قرنطین کې تیروي.
به مدت 14 روز خود قرنطین وکړي.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې رئیس احمد راشد توتاخیل د غویب په اتمه د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې د دې ورځې په مناسبت او د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر د ولسمشر د فرمان له مخې به د هیواد له ټولو زندانونو 2,399 زندانیان راخوشي سي. تر دې مخکې هم ولسمشر د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د شاوخوا 9,000 زندانیانو د راخوشي کولو امر کړی و. د زندانونو د تنظیم ادارې د ویان په وینا د ولسمشر د لومړي فرمان له مخې تر اوسه 1,340 زندانیان راخوشي سوي دي او دا لړۍ به دوام ومومي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي ادارې یا سیګار د راپور له مخې د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 40,000 کسان بندیان دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 2315 دی او په دې وایروس اخته 85 کسان مړ شوي او 310 روغ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. په سوریه کې د وسلو په یوه ډیپو کې په چاودنه کې 10 ملکیان ټپیان شوي دي. د سوریه د دفاع وزارت وایي چې دا چاودنه د بشري تیروتنې له کبله شوې ده. بلخوا برتانیا میش د سوریه د جګړې د څار اداره وایي هومس ښار ته نږدې د وسلو په ډیپو کې چاودنه د اسرائیل د مشکوکې راکټي حملې په نتیجه کې شوې ده. بیا هم ملالی بشیر د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
یو ځای ډاکټر وای د وسلو د دې ډیپو د باندې 10 ملکیان ټپیان شوي دي. د سوریه د جګړې د څار اداره وای د لبنان حزب الله ډله له دې ځای استفاده کوي. دا ډله د ایران ملاتړ لري. د حزب الله جنګیالي د سوریه په نهه کلنه جګړه کې د دې هیواد د حکومت تر څنګ جنګیږي. د اسرائیل پوځ چې په دې اړه یې له څه ویلو ډډه کړې ده، مخکې په سوریه کې د ایراني ځواکونو او ایران ملاتړ لرونکو ډلو مرکزونه په نښه کړي دي. اسرائیل وایي د خپل هیواد په پولو کې د ایران نفوذ ورته د منلو وړ نه دی. په دې وروستیو کې اسرائیل د سوریه په خاوره کې یو شمېر حملې کړي دي. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس د یوه روسي سرچینې له قوله ویلي چې د اسرائیل هلیکوپترو د مهماتو پر مرکزونو حمله کړې دي. تر دې مخکې د پنځشنبه په ورځ هم رسنیو د سوریه په قنتیره ولایت کې د لبنان د حزب الله ډلې سره پر اړوندو اهدافو د راکټي حملو خبر ورکړی وو. په یو بل حمله کې چې د دمشق په هومه سیمه کې وسوه، ځایي رسنیو راپور ورکړی چې ظاهرا د اسرائیل د حملو هدف د دمشق په جنوب کې ډیره ایرانی او متحد ځواکونه یو. د سوریه د بشري حقوقو اداره ادعا کوي چې په دې حمله کې 4 ایرانی او 3 سوری وژل شوي دي. رویټرز وایي د اسرائیل دا حمله په سوریه کې له ایران سره پر اړوندو نظامي ډلو د حملو بیا زیاتولو ښکارندوی کوي. د اسرائیل د موقت دولت په چارو کې د دولت وزیر نفتالی بنت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هیواد یې په سوریه کې د ایران د ځواکونو پر وړاندې غوڅ دریځ غوره کړی دی. په سوریه کې د اسرائیل حمله ورسته له هغه ودرې دی چې د کورونا وایروس د خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې. خو که پرونی حمله تایید سي، د جمعې د ورځې حمله به په تیرو 15 ورځو کې شپږمه حمله وي. په تر ټولو مهمو حملو کې یوه چې سوریه ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له تګ سره پر یوه مهال وسوه، په همس ولایت کې یوه سیمه د اسرائیل تر حملو لاندې راغله چې د سوریه د بشري حقونو د څار ادارې په وینا په دې حمله کې د درو سوری او شپږو بهرنیو وګړو په شمول لږ تر لږه 9 کسان وژل شول.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په پکتیا کې له هم یو شمیر ادارې او ریاستونه په کرایي ځایونو او مارکیټونو کې خدمات وړاندې کوي چې د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا د امنیت ځای او د دفترونو د ورتګ پر مهال د ادرس په پیدا کولو کې لستونزو سره مخ کیږي. د پکتیا ولایتي ادارې هم وایي دا مهال ریاستونه او ادارې په کرایي ودانیو کې چارې مخ کیوړي. احسان ارینی پاړه تفصیل وړاندې کوي.
په پکتیا کې یو شمېر ریاستونه او ادارې چې لا تر اوسه ورته ودانې نه دي جوړ شوي، د دې ولایت اوسیدونکو او مراجعین یې له ستونزو سره مخ کړي. د غیدرې چې په لوړ پوړیزو ودانیو او کرایي کورونو کې خپل چارې تر سره کوي، وخت نا وخت لای وزایا بل ځای ته انتقالیږي. د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکو احسان وایي
پاسپورت ریاست در کوم چې لدی مخکي د مستوفیت تر څنګ د تذکیرو له شوبې تر څنګ په منځ کې واقع و. خلک بشله ولسوالۍ راتلل همدلته ټول مشکلات په یو ځای کې حل کېدل. اوس یې د ښار شمالي برخې ته راوړی دی. یو ځل غریبان ښار ته راځي، بیا د ښار نه بل منظرو ته راځي. اقتصادي مشکلات هم دی.
یوازې د پاسپورت ریاست نه دی چې خپل ودانی نه لري، بلکه د پکتیا د زمکو ریاست بل هغه اداره ده چې د ښار په شمالي برخه کې په لوړ پوړیزو ودانیو کې خپل چارې مخکې بیایي. مسؤلین وایي لایو خو د ودانۍ د کرایې وړابیا پرې کوي، لبل خو مراجعین د دفتر په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخ دي. د زمکو د ریاست رئیس قیوم خان قیومی ازادي رادیو ته وویل
د مراجعینو سره د خلکو د یو دولتي ادارې پیدا کېدل کې خلکو ته ستونزې شته، موږ ته هم یو څه ستونزې شته. نوې ودانۍ چې تقریبا 55% کارونه مخې ته تللي، هغه کارونه چې خلاص شي خلک د دغه ادارې کارمندان دا کولای شو چې د هر ډول ستونزو څخه په امان کې شو.
د پکتیا ولایت مقام هم منی چې یو شمیر ادارې ودانې نه لري، خو وایي چې په تیرو دوو کلونو کې له 15 زیاتو ادارو ته کاري ودانې جوړې شوې او یا هم تر کار لاندې دي. د پکتیا د ولی ویاند عبدالله حسرت وایي
پکتیا ولایت کې تر دې دمه وې ادارې کاري ودانې نه لري، البته په تیرو دوو کلونو کې له 15 څخه زیاتو ادارو ته اداري ودانې جوړې شوې دي او یا هم تر کار لاندې دي.
د پکتیا ولایت یو شمیر اوسیدونکو په داسې حال کې د دولتي ادارو لپاره د ودانیو د نشټوالي له امله د خپل ستونزو خبره کوي چې ترانسپورت، پاسپورت، لین، کډوالو چارو، عدلیه، چاپیریال ساتنې، احصایه او د ځمکو د ریاست په ګډون او دولتي ادارې خپلواکې ودانې نه لري او په کرایي ودانیو کې خپل چارې مخکې بیایي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په نورستان کې د 15 خونځو لپاره د ودانیو درغونې چارې بشپړې او خونځي ګټه اخیستنې ته چمتو شوی دی. د خونځي په کامدیشت، وانټ فایګل او اوما ولسوالیو کې رغول شوی دی. دا هغه سیمې دي چې زده کوونکو به مخکې تر شنه اسمان لاندې په سپیرډاګ او یا تر ونو لاندې زده کړې کولې. د موضوع تفصیل رحله انوري وړاندې کوي.
په نورستان کې حکومتي مسولین وایي چې په ولایت کې د خونځې او د ودانۍ او د نشټوالي په وجه خون کې او زده کوونکې ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د دې ستونزې د حل کولو د پاره تیر کال کې د 15 خونځې او د جوړولو کار پیل کړي چې له جملې د 15 بشپړې شوې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په واما ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل
دغه 15 مکتبونه چې په هغه کې یو لیسه یو متوسطه او درې ابتدایي مکتبونه دي، درې مکتب په کمدیش کې، یو په وایګل کې، یو په واما کې عملا ګټه اخیستنې ته وسپارل شو او په 30 مکتبونو باندې عملا کار جریان لري. سکل یوازې 14 مکاتب موږ په منډول کې لرو، 13 مکاتب په نورګرام کې لرو او 3 مکاتب په دواب کې لرو. همداسې په ټولو ولسوالیو کې 8 مکاتب باندې عملا په برګمټال کې کار روان دی.
د والی په خبره چې د جوړو شو او جوړیدونکو ټولو خونځو لګښت د اقرا پروګرام ورکوي او په بشپړو شوو 15 خونځو څخه باندې 2.5 میلیونه افغانۍ لګیدلې دي. د نورستان اوسیدونکو هم وایي چې د خونځو د تعمیرونو د نشټوالي لامل یې اولادونه د شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کوي. د دوی په خبره چې د باد او باران پر مهال خونځي رخصت کیږي او د شاګردانو درسونه نمایي کې پاتې کیږي. عبدالرحیم زاهد او دین محمد لبیب وایي
بس نو دولت نه هنه زیاده خوشحالي ځکه چې دلته شاګردان بند راتل او اجازه نه لرو. ډېر مشکل سره به وکله باران به وکله به یخنیم به چې سرپناه نه نو سبق نتیجه نه لري. چې اوس خلک حد نه زیات خوشحال دي چې شاګردان او خپل بچو سرپناه د اوبو ځای تشنابونه هغه برابر شو چې څوک سبق نه وای بیا به هم وایي تعلیم یې نه تعلیم چې وکړ نو هر څه بیا نو کامیابي دي. نو
تقریبا چې مخکې 3-4 ساعته پیاده مزل وتلی بند کړي ته ولسوالۍ په ساحه کې مکتب نه نو هلته مې ابتدایي مکتب دی 3-4 ساعته کې پیاده لارې به مزل وي او بېرته اخوا نه هم داسې ناوخته تګ راتګ ماشومان وکړل ولیدل او کله یو کله بل څه اوس بیا مکتب جوړ شو ډېر خوشحاله وه.
په نورستان کې ټول 222 باب ښوونځي موجود دي چې پکې شاوخوا 8000 نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي چې ډېرې ودانۍ نه لري او زده کوونکي د سرپناه پرته زده کړې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي لاسونه د ورځې 3 او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
احمد ولی هوتک وایي له بې وزلو خلکو سره د مرستې په لټه کې دی. د آزاد مبارزو دغه افغان لوبغاړي په دې وروستیو کې له بې وزلو خلکو سره د مرستې یو کمپاین پیل کړی. هوتک په دې مرکه کې چې صفي الله ستانکزي ورسره کړې ده پروژه او قرنطین کې په خپلو ورزشي فعالیتونو هم غږېدلی.
هر افغان فکر کوم په ټولو افغانانو حق لري چې د هغه په خوشحالۍ کې د هغوی په سخت حالات کې د هغوی لاسنیوی وکړو. نو په سر کې بل شکه چې موږ په افغانستان کې بې وزلې خلک ډېر زیات لرو. کله چې کرونا موضوع افغانستان کې هم جدي شو او قرنطین شو نو بل شکه چې داسې کورنۍ لرو چې هغو لس نفر یو نفر روزگار یا کار کی او نو ټول اخوري استفاده ورنه کی نو کله چې هغه قرنطین سپیل چک پاو کورنه سخت حالات راځي نو ما د دې لپاره چې تم په واسه ټول هغه موبایل سره مرسته وکړه البته یو ذهنیت مې ټولو تجارانو ته هغه نورو لوبغاړو ته ټولو یو عدالت ورکړي چې راځئ د هغوی هم لاسنیوی وکړو او هغوی هم تناب پرېنږدو
شمیر منیوالی لڅومره خلکو سره مو په دغه پروگرام کې چې د قرنطین له وخته پیل شوی روژه کې هم روان دي چې تاسو ویل څومره کسانو سره مرسته کړې ده
د دې خاص شمیر تر اوسه ما تر نه معلوم ولی په راتلونکي کې لازل د پارلمان له یو غړي سره بلکیس روشان سره مدا لړی یو ځای کړه نور په دې انشاءالله مطمئن یم چې تلګونو نام وو هم حساب ډیر سي ان ایت زرګونو کورنوی باور سيږي چې هغه سره موږ پروژه کې په دې حالات کې مرسته کوو
زینو شتمنو تجارانو به هم تاسو سره مرسته کړي وي څه فکر کوي هغه به نورم تشویق شي چې دغه یو کار وکړي که څنګه
هغه تقریبا تر اوسه خو دغه موږ په شخصي هغه ما کوو خو دا کله چې د محترم وکیل سره یو ځای شوم نو فایل دی خپل ځان او کې چې د دوه میاشتو ماشي د غریبانو ته دلاک ورته وټاکه یعنی دوه میاشتو ماشي تقریبا څلو لکه افغانۍ کېږي چې دا یې هم زمونږ په دغه اکاونټ کې تېر کړل چې له دوه موږ کولی د دغه غریبو کورنیو سره مرسته وکړو
کور مو ودان اوس براشو ورزشی فعالیتونه ته په دې روزه کې او هم ترغه مخ کې چې کله د کرونا په خاطر قرنطین اعلان شوی خپل تمرینونه څنګه مخته وړي
په قرنطین کې بل څه تمرین مخته وړو ځکه کله چې څنګه چې ډاکټران تاسو ته کې چې وجود مو پیاوړی وساتي تر هو د کرونا په مخنیوي لپاره مقاومت هم باید ډیر وسی نور ما په منځنۍ ځای غرم مو په غره کې هم تمرین کوو او هغه څه مزات راکتونه ول چې هغه کور کې مې هم کول او دې کې مې هم پیغام دوستانو ته افغانان ته ولنه کول چې راځي ورزش وکړي تر کوم وجود کې وړې وسی او د کورونا لپاره هم خدا وجود کوبل څه کې ورزش کوبل څه کې صحت ته ډېر فائدہ کوي
دا چې کلب ته نه ځي او جیم تام نشید للی د قرنطین په خاطر فکر کوي چې په کور کې به سم آمادګي ولرې آمادګي به مو جسمي لوړ وساتي
تقریبا هغه خپل جسمي آمادګي لوړه ساتو ولې تر دغه کچه نسو کوي چې موږ په ټول کې تمرین وکړو موږ لاړو بهرنۍ فایټ وکړو ځکه بیا هغه ډیر ځات سخت دی دغه لپاره نو تقریبا موږ باید دوه میاشتې درې میاشتې داسې قرنطین وکړو چې موږ باید تیر لرانی او هغه مجهز کلبونه یې آزاد فضایي جیم نو بیا هلته موږ کولی شو آمادګي ونیسو په هغه موږ فایټ کولی شو نو د کور په ماندګي سره فقط آزاد حرکت دي ورزش لپاره دي نور داسې خاص فائدہ غته نه کوي
یعنی خلکو تمام دغه توصیه کوي چې آزاد حرکت او کی سپک ورزش او کی ډیر درون ورزش به ممکن نه وي پروژه کې څنګه
په پروژه کې بل څه درون ورزش هم نه کوي ما پیغام هم شاده د ټول دوستان ته کارتونه بوختیا ولري نو نیم ساعت الا سالوک د خدا کې ورزش ته ځنګړ کی ورزش وکي نور د کورونا نامه کې هم دا بار بار ویلې ولی په کورونا کې هم اړتیا ضروري ده تر هغه چې وجود کې وړې وسی نور کورونا تاثیرات په هغه انسان باندې کمې او کله چې د کور قرنطین نو دا ورده یو سرګرمي یو ساتيري عام دوی ته جوړې ده شي
د راتلونکو سیالۍ په اړه مراته وي البته چې یو ورده وضعیت ښه شي لچا سره مسابقه کوي داسې فکر لري
ما ولا سم د اپریل می فایت نایټ کیته د مشوره او غټ سازمان د پاتہ کی تور پیژنې نو په دې سازمان کې په ولا سم د اپریل مختل قرارداد امضا کړی او ما فایت کو ولې بعد وخت نه کورونا لوځه هغه پات شور سو ځندې ده نو راتلم چې بیا هم د سازمان وخت تا کې په کومه نیټه باندې او بیا به مال تا سره فایت کی نو بیا هغه سازمان کو دې تړاو لري چې په بچا سره فایت کی ولی زه آماده یم از بیا هم چې انشاءالله د کورونا خلاص شي نو زه بیا به انشاءالله فایت وکړم او فایت بیا هم
لیدونکو او اوریدونکو به ستاسو مسابقې په اړه باندې پوهیږي خو په لنډه توګه کراته دغه خپل کارنامه لنډ کراته وایي
تقریبا په یو ویشت سالو کې مې ګډون کړی دا چې په دې کې خوشبختانه ووایم چې خپل تعلیم کتلی دی او یو سالم معلومه
د آزاد مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتکو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دا محل په افغانستان کې اتنیمه بجې سوی د مهمو خبرونو د سرټکو واره رسیدلې. د افغانستان جمهور ریاست وايي د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ سوی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی کچېری خبرې پای ته ورسیږي حکومت به خپل دریز او د مذاکراتو جزئیات له ولس سره شریک کړي. په چین کې میشتو افغان سوداګرو له افغانستان سره د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې د څه باندې 1.3 ټن موادو مرسته کړې. د خبره په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قائم د جمعې په ماښام ازادي رادیو ته وکړه. د زابل ولایت ځای چارواکي په دغه ولایت کې د هوایي ځواکونو د بمباری په اړه خبر ورکوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال عارف وزیر په وسلوال برید کې سخت ټپي سوی. او د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر په کورونا وایروس سخت سوی د اپریل په 3 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د خپل ځان په کور کې قرنټین کوي. اوس هم دوه نیزو پروګرامونو کور کلی او د ګوډي اچار خبرېدو ته وخت رسیدلې چې پر بل پسې خبرېږي.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی
د ازادي رادیو ترنوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې پروژې میاشت کې ډیره غوسه کوي؟ پروژې کې غوسه یا بدخلقی په کورنۍ څومره بد اغیز پرې باسي او پروژې کې څه ډول د غوسې مخه نیولای شو؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د یو دینی عالم سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو رابولم. درمنه دوستانو د روژې میاشت د طاعت او عبادت ترڅنګ د مهرباني او خلوص میاشت هم ده، ځکه چې د روژې مقصد د خوراک څخه او نورو ګناهونو څخه د نفس قابو کول او راګرځول دي. په روژې میاشت کې په صبر او حوصله ډیر تاکید شوی. خداسه کسان همشته چې کله روژه ونیسي نو د کورنۍ په غړو یا په ټولنه کې ډیره بدخلقي یا غوسه او قهر کوي او د خپل غوسه او قهر لامل هم روژه غني. پام دې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ناجیه داسې غږېدلې ده.
خو زم دې سر کې مونږ بیم نیولې او ځکه چې یو خانه د روژه مبارکه میاشت ده او بل خانه د قرنټین شو نو سړیان داسې خلقتنګي کوي. هم دې سر نه مونږ سړیان ډیر خلقتنګي کوي یا د پخلی بهانه کوي یا وای چې په زړه مې نه ده او حتی ماشومان نه پرېږدي چې خبرې وکړي ور باندې غوسه کیږي. نو دا په دې معنی نه ده چې یوازې دوی روژه نیسي یا قرنټین دي. مونږ هم روژه نیسو، همکار کوو، ماشومان ته رسیږو او کور کې میو. نو دوی چې خلقتنګي وکړي نو یو خو روژه شي یو قرنټین شي یا د دوی خلقتنګي شي نو مونږ باندې به ډېره سخته تیره شي.
د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالله په روژه کې د ځینو کسانو د بد چلند عوامل بېوزلي په نشه توکو روغتیا او په دې وروستیو کې چې خلک د کورونا ویروس له کبله په کورونو کې قرنټین دي عاملونه ګڼي او وایي
بعضې دوستان دي چې پروژه کې بدخلقي کوي او په کور کې مشکلات جوړوي. نو چې هغه مختلف عوامل لري، یو عملی دا عمل په فشار راوړي، نو د کور د وګړو سره بد اخلاقی بد خلقی کوي، او یاده د چنور اقتصادي مشکلات لري. خوراکي توکي خوراکي مواد چې دوی ضرورت لري هغه ورته نه رسیږي په کامله توګه، نو دوی باندې فشار راځي او بیا د کور د وګړو سره بد خلقی کوي. نو زما د ټولو مسلمانانو نه دا خواهش ده چې په کور کې د دغه رژیم مبارک په میاشت برکت د پوره حوصله نه کار واخلي او د کور د وګړو سره جنگ او جګړه ونه کړي.
دینی عالمان وایي چې روژه یو میاشتنی اخلاقي کورس دی چې ډیر څه باید پکې زده کړو او په خپلو عادتو او کړنو کې مثبت تغییر راولو. په همدې حقله د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو منیجه وایي چې دوی په کور کې داسې څوک نشته چې په روژه کې ډیر قهر او غوسه وکړي.
شوې روژې مبارک میاشت کې الحمدلله زموږ په کورنۍ کې ډیر ښه د سمیت فضا حاکمه وي. ټولو ترمنځ کورنۍ ټولو غړو ترمنځ کې مشرانو کشرانو ترمنځ خوب هم پکې کوو. ځکه لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په روژه کې خوب هم خپل عبادت دی. له خوبه چې راپورته شو بیا د ماسپښین لمانځنه وروسته نو کار شروع کیږي د روژه ماتي لپاره. یو دا چې یو له بل سره مو کومک کړی، بل دا چې ثواب مو ځانته ګټلی وي، ځکه وایي چې د روژه ماتي تیارول ثواب لري ډیر زیات. او ډیر په خوشحالۍ په ورین تندي یو له بل سره په ښه رویه د روژې مبارکه میاشت تیروي. البته کورونا کې خو کله کله داسې نه کیږي چې یا دیګ نه وخته شي یا مالګه کم او زیاته یا ښه او خراب، دا خو پکې راځي. خو هېڅ وخت هم مشرانو له طرفه داسې جدي عکس العمل زموږ په وړاندې نه دی ښودل شوی. کله هم داسې وشي هغه روژه ماتي وخت کې هېڅوک ټول پټه خوله ناست وي، خپله ډوډۍ وخوري. کله چې روژه ماته شوله ډوډۍ مو وخوړله، وروسته له هغې نه بیا که ووایي چې دغه شی داسې و آینده لپاره تکرار نه شي یا داسې شی و، خو په هغه وخت کې هېڅوک هم نه.
د روژې په ذریعه د انسان عقل پر نفس باندې پوره او کامله غلبه پیدا کوي او په انسان کې استقامت تولیدوي. په همدې تړاو د زابل ولایت اوسیدونکي نجیبه وایي چې خلک باید کوشش وکړي چې پروژه میاشت کې ډېر له مهربانۍ، صبر او زغم څخه کار واخلي.
او په دې میاشت کې تنه د څښلو او د خوراک روژه باید څوګونه نیسي، بلکې په دې میاشت کې باید خلک د هرې نگاه نه روژه وسي، یعنی غیبت ونه کړي او هغه کارونه ونه کړي زشت عمل چې د مسلمان د خوښنۍ سبب ګرځي. ښه اخلاق لري، خپل فامیل کې ښه اخلاق لري، د خپلو میرمنو سره یا میندو سره، لورګانو او خورګانو سره ښه اخلاق لري. کله چې دوی روژه نیسي یا کوم عمل لري نو روژه ورته ډیره سخته تمامیږي، بیا د خپل قهر او غوسه ټول په خپل کورنۍ باندې کوي چې دا ډیر زشت عمل ده. او دا روژه تنه نارینه نه نیسي، بلکې ټول خویندې میندې په ډیرو مشکلاتو سره هم د کور کار کوي، هم د ماشومانو روزنه په غاړه وي، او هم روژه وي هم خواړه تیاروي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښ کولی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې دا چې پروژه کې قهر او بدخلقي د اسلام له نظر څنګه عمل دی، او پروژه کې قهر څومره روژې ته تاوان لري، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی په یو مرکه کې د دینی عالم ډاکټر نور الله کوثر څخه کړي. چاورېدو ته ستاسو پام را اړوم. مولوی صاحب، اول خو ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې بدخلقي د اسلام د نظره څنګه عمل دی، یعنی دغه بدخلقي، قهر او غصه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بدخلقي، غصه او بد وضعیت او بې حوصلګي دا په اسلام کې یو ناروا عمل ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله الله توصیف کوي د پیغمبر صفت بیانې، لومړی صفت د پیغمبر هغه نیک اخلاق او ښه اخلاق د بیانې. اخلاق په اسلام کې یو ستر ارزښت لري. کله چې له ژوند نه د اخلاق منتفی سي، د ټول اسلام او ایمان ارزښت له منځه ځي. یعنی یو نفر به ډیر عبادت کوي خو اخلاق منه لري، د دې عبادت منفي دي.
ډیره مننه. کو مولوی صاحب ځین خلک په روژه مبارکه میاشت کې نو دوی بیا قهر کوي غوسه کوي او بیا وایي چې روژه ما دا د اسلام د نظر څنګه خبره ده؟
اسلام روژه او عبادت ګرځولې او عبادت معنا دا ده چې انسان الله جل جلاله راضي کی او د الله مخلوقات سره شیګنه وکړي. دا د عبادت فلسفه ده. کله چې دا فلسفه لمنځه ولاړه شي او یو څوک الله جل جلاله عبادت کوي خو د الله مخلوقات ځوروي دا انسان خه مسلمان نه دی. د عبادت بې مفهومه ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي چا چې روژه ونیوله او د بدو کارونو نه او بد خبره نه او بد غنه بد وینانه او بد خلینه او بد اخلاقونه ځان ونژغوره نو ته فقط دته یوازې ولګه پاتې ده او بس. یعنی د عبادت نور اجر او ثواب نه کیږي.
مولوی صاحب اول ځینی خلک پروژه مبارکه میاشت کې یعنی بد خلقی کوي او دا وایي چې روژه یې.
اصل مسأله دا ده روزه خو د سکون او د اطمینان او د زړه د آراموالي وسیله ده. کله چې انسانان دغه روژې هغه آداب په جامه کې او د روژې ټول ارکان او د روژې هغه ټول مراسم چې رقم الله ویلې هغه په ځای نه کی نو دوی ته بیا بد خلقی او بد اخلاقی بنشتی او بد هغه پیدا کیږي. شیطان له دې استفاده کوي غواړي چې د روزه ور برباد کړي د روزه ور باطل کړي نو دوی په بد خلقی ته وسوسه ورته ډیر زیات بد خلقی وکړي چې یوې خوانه د روژې نوم بد کړي او د روژې عبادت د خلکو په نظر کې سپک معرفي کړي او له بلې خوانه د خپل د انسان د عبادت اجر او د عبادت دغه فضیلت او د عبادت دغه نور او هغه دننه په زړه کې یو تغییر عبادت راولي دا بې تاثیره کې او بې ارزښت کې او حال دا د روژه روشی نوم صبر نوم ده. دته شهر صبر هم وای له شهر صيام څه ورته وای دي شهر رمضان شهر صيام شهر صبر نو خلک دلته دغه روشی فلسفه له لاس ور فقط یو ځان وګی ساتلې نو د روزي آداب او احکام نه رعایت کړي روزه نیسي نو ټول روزه بنیسي چشم بند او گوش بند او لب بند گر ندی دی سر حق بر ما بخند سړی غواړي صحیح روزه ونیسي نو ټول حواس باید سړی روزه ونیسي تلغه جمله نه اخنیکو اخلاق دې سره خلی سره او خپل رفتار سره تمثيلي
مولوی صاحب پروژه کې باید خلک د کوم کړونه نه ګټه پورته کړي چې کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزه پېښ نه شي.
روزه د انسان او د خدای ترمن یو خالصانه عبادت ده او یوازې عبادت باید د نور ته دی عزیت سبب نو بیر په اسلام کې همدا ده چې انسان داسې کړنه وکړي داسې کردار ادا کړي او داسې اخلاق وکړي دغه اخلاق په ترڅ کې او د تر نیکو کړنو په ترڅ کې انسانانو په ژوند کې بدلون راشي. خصوصا د کورنۍ خدمت کول دا فکر وکړي چې درو جنې ولې خوې د قدم رو جنې ولې د خزم رو جنې ولې د لورم رو جنې ولې د ګورم رو جنې ولې د خورم رو جنې ولې نو دا کورنۍ کې نو غړي دي دوی هم رو جنې ولې دا دوی کوم تکلیف په تای خو دوی هم د ځکه د غي انساني جوړښتونه ټول یو رقم کته وګي کېږي هغه مو وګي کېږي ته ناتوانه کېږي دوی هم ناتوانه کېږي. بل هغه کسان چې معمولا اعتیاد لري معتاد وي کله چې هغه خپل اعتیاد نسوارو سګریټو د 400 د کولو یا د نور سیزونو معتاد وي حتی دغه چای چې اعتیاد راولي قهوه او چای دې معتاد وي کله چې دا ورون رسیږي هغه عصبي نارامي ورته پیدا وي نو دا د روژه بانه سي او دوی هغه انتقام له روژې نه اخلي او بد خلقي کوي. دغه وجه چې اسلام وایي چې دغه ورځ باید سړی ته ذکر کړي که عبادت کړي دعا باندې همدا رقم صدقه ورکړي چې سړی زړه نرموي خدمت خلق الله یا انسانیت ته خدمت د هغه خپل کورنۍ نه شروع کیږي او بار پورې هر چیرې چې انسان هغه ته خدمت کول مثلا که نارینه چکسي روژه کې وایي چې دا نن که ته زکه ومه نن ته گئی زکه ومه اته به د روژې دوه ثواب وو یو به ورته خدای او سلمندي او تحمل پیدا کی بل به دای دی خزو د کورنۍ دی غړو له حالت هر ورځ دغه چې کوي سختي ویني دا باغ چې دی کې یو خانه خدای رضا سي پیغمبر سنت په جای سي لبل خانه دته دغه د نفس تهذیب او د نفس روژه فلسفه ورته معلومه سي او بل د کورنۍ قدر ورته معلوم سي.
ډیره زیاته مننه کوم مولوی صاحب کور ودان
مننه.
ګرانو دوستانو داود دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تربیه خو وخت ولرئ.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
اوریدونکو سلام. خدای مو د کورونا له ناروغي وساته، ځکه چې دلته نه تداویشته او نه تشخیص. هغه یو دوه ماشینونه چې چا په خیرات کې ورکړي، په هغو زورور چارواکي د خپلو کورنیو او خپلوانو معاینې کوي. کورونا عادي خلکو ته مرګ دی او چارواکو ته لنګه غوا. د مرستو ډالر یې ټوله خوا دا خوا کړل. د خبرونې په پایل کې مو د هغه بهر میشتي له سوغاتونو خبره وو چې دلته په وطن کې خپلوانو ته راوړي دي.
و سره یې ته خو داسې بې غمه ناست یې لکه چې هیڅ خبره نه وي.
نو څه وکړمه، یو افغانۍ نشته راسره، ځان خو نشم پلورلی.
ورشه له چا نه یې پور کړه، د دوه ورځو خبر ده، بیرته به ورکې.
له چا یې پور کړم؟ بیا ډېر مصرف ته څه حاجت دی؟ او ښځې، څه شی چې په کور کې ستا هماغه ورته پاخه کړه.
او ورته پاخه به یې کړم. لس کاله وروسته مې ورور له امریکا راغلی دی، بیا به یوه میلمسه هم نه ورته کوم. هغه سوغاتو ته خو به بیا ښه خوشحاله یې.
ته راکه دا څادر مې لاړ بسم، نو چا دروازه به ور وټکوم.
همدغه نن یې را پیدا کړه چې سبا ته یې را میلمه کړم.
پیدا به یې کړم، خو که اوس پیدا شي
ته روپۍ را پیدا کړه، زه به د ګلمینې دی کره واشم او یو څو ډوله کباب به ترنه زده کړم.
اوس یې زده کوې؟ ولې تر اوسه دې څه کول؟
تر اوسه څوک له خارجه راغلي وو چې کبابونه مې ورته پخ کړي وای؟
چې زده دي نه دي، نو څه شی به دې ورته پخول؟
ستا ډېر زده دي، زما د پلار له تا سره نه ده په وس کې،
زما د نیکه له تا سره په وس کې نشته. اوس کباب پخول زده کوې. څنګه سول کبابونه؟ ما بابونه
درې ډوله کباب مې پخ کړی، قابلي، چله او منتو او نور شیان مې پخ کړی. خدای دې وکړي چې ورته کم را نه شو.
نو نو کمه به ولې راځي ورته؟ څه شی خو به درنه پاتې سوي نه وي؟ 15,000 افغانۍ دې قرضدار کړم، لا به کم هم ورته راځي.
زمه مړ کېږه، اوس به دومره د امریکا سوغاتونه واخلي چې دوه میاشتې به پلونه پرې خوري. هغه د کور مې راغی و نجلۍ، تا هغه بالښت هلته کېده، راځه وروره دلته یم.
دا دې سمومه یې
خورې، د دېګ نه خو دې ښه بویونه پورته کېږي، لکه چې ښه شیان دې پخ کړي.
ډېر ډېر زوی مړي، دې زوی خو د ماغونه داسې حساب دي.
وروره ستا لایقت نه لري.
ماما ستړی مه شي.
خیر وسي خورې، خیر وسي.
وروره ستړی مه شي، ته دې دا سر را ښکته که چې ښکلی کړم.
نه نه خورې، د ښکلولو نه معذرت غواړم، او په دغه ښکلولو سره له یو نه بل ته ناروغي انتقالېږي.
ستړی مه شي، په خیر راغلې.
خیر وسي، خیر وسي، مننه مننه.
وروره راسه دخلته کینم.
ژوندی اوسی.
ماما دا خلطه ما ته راکه.
نه نه خورزی، دې کې مې شیان راوړي تاسې ته، دا در کوم. خورې
وروره،
دغه خلطه کې مې لږ څه سوغات درته راوړې. دغه د جامو پوډر دی، دلته به نه وي، جامې ډېرې ښې پاکوي، او دغه د ښیښو مینځلو مایع ده. ما ویل خور مې پاکخوره ده، د کور ښیښې به پرې مینځي، او دغه هم دوه بوتله شامپو، او دغه دوه کلچې صابون د ځان مینځلو دیتول صابون دی. دیتول صابون میکروب وژني. او ګوره خورې، دغه دوه بنډله تعقیم شوی کاغذ دی، بیا دې مخو لاس پرې وچوه. غوټۍ خورځې، دغه ژاولې مې خاص تا ته راوړي دي، ډېرې ښې پوکانۍ ترې جوړېږي.
ډېر زویه، دې سوغاتونه ټول چې سره سر په سر کې 200 افغانۍ نه کېږي، 15,000 افغانۍ دې قرضدار کړم بچو.
زه څه خبره وم، ما خو ویل له امریکا راغلی، حتماً مې د 1,000,000 یا 2,000,000 سوغاتونه راوړي.
څنګه پټ پټ سره غږېږئ؟ څه شی خو به کم نه وي؟